ستړي مشهید د مشال لډیو په خبري غړې کې مو زه نجیب عامر هر کله کوم په دې خبرونه کې په روانو چارو مهم راپورونه تازه ورکړل شوې ده نو که وخت تر سره وي او کول شي زړه سره پاتې شي اول د دې محل تازه خبرونه د خیبر پختونخوا حکومت وایي په کورما کې ممکنه عملیاتو ته تیاری نیسي. یونیسف وایي د افغانستان د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي او په تهران کې د ایران د ستر عدالت دوه قاضیان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا حکومت وایي په کورما کې د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله د بې کوره کیدونکو خلکو لپاره کیمپونه جوړوي. د صوبای حکومت لخوا د جنوري په 12مه په خبره شوې لامه کې ویل شوي چې دا کیمپونه به د ټلونګو په سیمو کې لګول کیږي. په اعلامیه کې راغلی دی چې دا ګام د کورمې د ولست خوندیتوب او ورته د اسانتیاو رسولو په هدف پورته کوي. حکومت په دې خبر پاڼه کې د دې ممکنه عملیاتو د وخت او سرنګوالي په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. د کورمې یو شمیر سنی مشرانو بیا د ممکنه پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی او دا یو اړخیز ګام بلل دی. د سنیانو یو ځای مشر مولانا عصمت الله نن مشال لړیو ته ویل
اقوام اهل سنت والجماعت د تو دغه فیصله د فیصله د تو مسترد کوي د تو فیصله د اقوام اهل سنت والجماعت نص نه دی ته تسلیم نه دی ورته ته ټولې فیصله یو طرفه کوي.
په ټل او هنګو کې د جوړیدونکو کډوال کیمپونو په اړه د هنګو انتظامی مشر ګوهر زمان وزیر نن مشال اډیو ته ویل چې دوی د قدرتي افتونو پر وخت انتظام لیداري او نورو اړوندو ادارو سره یوځای د عملیاتو پر وخت بې کوره کیدونکو خلکو ته د اسانتیاو ورکولو لپاره تیار دي. د بر جنوبی وزیرستان انتظامی د مکین لدری او کلو نه د ممکنه عملیاتو لوجې نور سیمو ته کډه شوی خلک سر لنن خپل سیمو ته لیک ډول پیل کړي. د درې کلی د شکا باخیل او ظریف خیل نومیږي. حکومت په تیر دسمبر میاشت کې دوی ته د خپل کورنو د پریښودلو ویلو. د حکومت له امر سره سم لا غدریو کلو سلګونه کورنۍ نور سیمو ته کډه شوی. حکومت د غدرو کلو خلکو ته وروس سلاغې د کډو کول ویلو چې د دسمبر په 28مه پکې په یو وسلوال برید کې د پاکستان شپاره سمنیتی سرتیری وژل شوی او تز نور زخمیان شوی. دا غبرید مسولیت تحریک طالبان پاکستان قبول کړو. د بر جنوبی وزیرستان د مکین سیمه یو مشر ملک ریاض مسجد نن مشال لډیو ته ویل چې دوی ته د دسمبر په 25مه د دریو کلو د پریښودل امر شوی چې په تعقیب شاوخوا 200 شل کورنۍ وتلی خو په اوس په سیمه کې عملیات ونه کړل. دی وایي وروسته د هغوی مشرانو د دسمبر په 13مه نیټه له انتظامی او پوځ سره جرګه وکړه چې په نتیجه کې د کډوالو واپسي ممکنه شوه. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د بر جنوبی وزیرستان استازی زبیر وزیر وایي د سیاسي مشرانو قومي مشرانو او انتظامی په ګډو هڅو د واپسی ممکنه شو غوړ چې د واپسونکو خلکو سره مرستې کیږي. په کوز جنوبی وزیرستان کې له افغانستان سره د انګور اډې ترانزیټي لارې د تجارت لپاره پرانستل شوې ده. دا لار له شاوخوا شپاره سومیشت رئیسی هلته روان پرلت لوجی بند شوی و د انګور اډې د پرلت یو مشر مولانا تسبیح الله مشال اړډیو ته ویل چې د جنوري په شپاره سم په انګور اډه سیمه کې د سیمې د سالورو قبایلی مشرانو په وی جرګه کې د لارې پرانستو پریکړه وکړه. هغه ویل چې د لارې د پرانستلو اعلان یې ځکه وکړ چې په سیمه کې تجارتي فعالیتونه بند شوي او د زرګونو خلکو ژوند او کاروبار اغېزمن شوی دی. البته نوموړی زیاتوي چې د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونو پر ضد به احتجاج روانوي. د خیبر پختونخوا په سواد کې د پوزي چاوني د پوزي کینټ جوړېدو خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. د سواد تقابل تحصیل په کانجو کې پروند سیمې پزرګونو کسانو د لاریون او احتجاجي مظاهره پر وخت ویل په هیڅ ډول ورته هلته د پوزي کینټ جوړېدل د قبلولو وړ نه دي. د کانجو سوسایټي تنظیم مشر رحیم شاه د احتجاج پر وخت ویل چې په دریو تحصیلونو کانجو کوزوبره باندې کې د پوزي چاوني بنیاد خودل شوې ده. مظاهره چانو ویل چې مخکې هم پوز د چاوني لپاره د یول زرګونه کړم سکه خسته و اوس یو زلبیا د کروندې د خپل مزکو ملکیت پړندې خمندي. د احتجاج کونکو د غختنې پړه حکومت یا پوسټ روسه سندې ویلي خو مخکې د خیبر پختونخوا حکومت په 2018 کال کې پوسټ په زرګونه کانال مزکه ورکړې و چې روسه پوسټ چونې لپاره لاندې کړي او د خپل عملداري لاندې راوستي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ډاکټر تاج الدین ویوالی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوبو بحران په افغانستان کې د ماشومانو بقا ته خطر پېښ کړی. نوموړی وایي چې پر دې سترګې نشي پټېدای. نوموړي د یونیسف له تمویلوونکو شریکانو څخه مننه وکړه چې په 2024 کال کې د 1 میلیون ماشومانو لاسنیوی کړی دی. او نوموړي دا یادونه هم کړې چې په داسې حال کې چې د 2015 کال پیل شوی په افغانستان کې د اوبو د برابرولو لپاره هڅې باید دوام وکړي. او د ایران په مرکز تهران کې د سپریم کورټ 2 قاضیان په ډز وژل شوي او یو بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضا ویب سایټ میزان راپور ورکړی چې برید کوونکي نن د سترې محکمې مخې ته له دې قاضیانو سره د ډزو وروسته خپل ځان هم وژلی دی. د ایران قضایي ویلي چې وژل شوي ججان محمد مقیسه او علي رازینی نومېدل. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې د یوه قاضي او ساتونکي هم ټپي شوی دی. د دې حملې انګیزه لا معلومه نه ده. د اپوزیشن ویب سایټونو مخکې راپور ورکړی چې مقیسه د هغو قسانو په محاکمه کې شامل و چې سیاسي بندیان ګڼل شوی دي. خبر نو پای. دا مشال رادیو د تاسو خبري غړی او رئیس نجیب عامر یې ماده دي خبرونې ځنی مهم رپورټونه دادي. حکومت په کورما کې د عملیاتو پریکړه کړې خو ځایي خلکو یې مخالفت کړی دی. د سوات خلکو هلته د پوز د لوی مرکز یا کینټ جوړولو مخالفت کړی دی.
خو هغه فیصله نن دا چې د عوام راوتی وي او په یو صورت کې د کینټ ته تیار نه دي.
د انګور اډي احتجاج مشران وای حکومت له افغانستان سره سم پر تجارت بندیز ختم کړی دی. پرون په خیبر پښتونخوا سملې کې د عدالت له خوا عمران خان ته د سزا ورکولو خلاف تود بحث شوه.
چلن زمون په عمل کې آئین نشتا خپل خواهش مطابق به سړي دي
دوی یو فیصله درا له خو قانوني هغه د دوی ته حق حاصل دی چې دوی وای کوټم دی او سپریم کوټم تلایسي.
یو سروې ښایي چې پاکستان کې د سیګریټ سکلو له وجې د مرګونو کچه په ټوله جنوبي اشیا کې لوړه ده.
تر کوم پورې چې سیګریټ تعلق ته ونما به تقریبا 60 کالونه زیات عمر دی. په نهم جمعات کې زوم چې دا غو نه مونږ سیګریټ شروع کړی دی نو یقینا چې هیڅ پیدا هم نشته. اچھا تش نقصان
دا مشال رادیو د تاسو خبري غړی او ری د پاکستان پوز په کورما کې د عملیاتو پریکړه کړې ده. په سیمه کې سونی مشران وایي پوز دا پریکړه 2 ورځې وړاندې په بغن کې پر مالک دونکو گاډو د نامعلوم وسلوالو لبرید نه پاس کړې ده. دغه مشران وایي د دغه عملیاتو سره متفق نه دي. بل پلو انتظامیه وایي په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره پوز عملیات کوي او انتظامیه تیار ده چې د عملیاتو له وجې د بې ځای شو کډوالو پالنه وکړي. طارق اورکزی رپورټ لري.
د کورمه سونیانو ممکنه پوزي عملیات د کډلو فیصله مسترد کړي او ویلي دا یو طرفه عمل ښکاری چورته هیڅ کلب تسلیم نشي. د سونیانو ځای مشر مولانا اسمت الله پر 13 جنوري د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي په بغن کې د مالک دونکو گاړو پر قافلې د شوی برید مزامت کوي او زیاتوي دا کار سونیانو نه دی کړي خو بیا هم ور باندې د پوزي اپریشن فیصله شوی. اسمت الله وای که حکومت غواړي چې علاقہ پاک کړي نو بیا د ټول کورمه بلا تفریق د هغو پر ضد عملیات وکړي چې سیمه یې له بدامنۍ سره مخامخ کړي.
اقوام اهل سنت والجماعت د تو دغه فیصله د تو مسترد کوي. د تو فیصله ته اقوام اهل سنت والجماعت نوس نه دي تسلیم نه دي ورته.
په کورمه کې په 14 جنوري د بغن پر سیمه د مالک دونکو گاړو پر قافلې تر برید وروستا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات د کېدلو فیصله شوه. که څه هم د عملیاتو نیټه نه ده خدل شوه خو د خیبر پختونخوا حکومت لخوا پر 18 جنوري یو نوټیفیکیشن جاری شوه چې په هغه کې د پوځي اپریشن لوجې بکور کېدونکو خلکو ته پناه او اسانتیاوي ورکولو ویل شوه. په نوټیفیکیشن کې دي چې لبګن مندوریو او چا چرخیل سپری پړاو او سپریو څخه بکور کېدونکو خلکو ته پرټل او هنګو انتظامات دي برابر شي. په دغه اړه د ضلع هنګو د انتظامی مشر ګوهر زمان وزیر مشال رډیو ته پر 13 جنوري ویلي دوی د قدرتي آفتونو سره د نظم صوبایي اداره پی ډی ایم ای او نور متعلقه محکمو سره یو ځای د عملیاتو پر وخت بې کوره کیدونکو خلکو ته سہولت ورکولو لپاره تیاری نیولې ده.
نو پټل کې موږ سره تقریبا اوس هم داسې 500-600-700 انډیویډوالز انکلودینګ وومن اینڈ چلډرن دا مونږه اډمنستریشن په خپل بیس باندې دا دومره غټ لیول باندې چې کله یې کنه چې مایګریشن نو دا بیا پی ڈی ایم ای په خپل لیول باندې ټول انتظامات او هر شی کوي او اډمنستریشن دا غي سره سپورټ کوي. دې دا نوټیفیکیشن هم د پی ڈی ایم ای کوي په خپل اچ بي دا چې ډیکلیئر شو دلتا کیمپ اسټابلیش ډیکلیئر شو یا ایمرجنسی ډیکلیئر شو هم په خپل لیول باندې دي ته ټول کمیونیکیشن او هر څه کړي او دا غي په انتظار کې.
په کورما کې لا یو مدیر هيسي حالات خراب دی. په سیمه کې نه یوازې د مسافرو کنوایانې تر بریدونو لاندې راغلي بلکې هغلته د شاګانو او سنیانو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي. کڅو هم په کوهاټ کې د شی سنی مشرانو ترمنځ په 14 نکاتو اتفاق ترتلو پس امن معاهده شوي خو د تګ راتګ لارې خلاصې شوي او نه پر کنوایانو بریدونه ودرېدل. د سرکاري جرګې یو غړی حاجی نورجاف علي وای په کوهاټ کې امن معاهده تر کېدلو پس دا تمه پیدا شوې وه چې د سیمه امن به بحال شي خو داسې ونه شول. نورجاف علي زیاتوي دا ضرورت پیدا شوی چې د هغه خلکو خلاف اپریشن وشي چې څوک امن خرابوي.
پرې کینو خو بینه ما بعد سره یو پیسې لاوګا سوچ سه وکا شل ورځې وخت بیا غو بوجود د ساتونه مینه ما بعد سره شو بیا دی ورځې جو سی سه تقریبا څلور غنټې د سره وخت بګنوالو سره څلور غنټې وخت خم مطمئن شو سره خپل شي غو بوجود دا کور وشه نو اوس دا د حکومت ورته خپل سوچ وکي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان یو ځای پاتې کیږي او د هغوی ترمنځ د ځمکو او داسې نورې شخړې شته چې ور باندې بار بار خونړي جنگونه هم شوي. په 2008 کال کې د مری پر سیمه دواړو فریقینو ترمنځ یو معاهده شوي چې په هغه کې نه یوازې د ځمکو مسلې بلکې هغه ټول شخړې چې د جنگ سبب ګرځيږي پر حل کېدلو اتفاق شوی خو داسې
کابل تحصیل خلکو د وی مظاهره په ترڅ کې د غوی په سیمه کې د پوز د لوی مرکز یا کینټ جوړولو خلاف مظاهره وکړه. دوی ویل پوز ورله مخې د غلطه د خلکو نه زرګونه کله لازمه کوي ولید او پوزي چونه یې پر جوړه کړی دا اوس هلته کینټ هم جوړول غواړي. دوی وایي که پوز داسې وکړل نو د خلکو د کر کروندې لپاره به ځمکې پاتې نشي. بل پلو انتظامیه وایي حکومت پوز ته د چونه یو کینټ جوړولو اجازه ورله مخې ورکړي او کار پې هم روان دی. نظام خان لسواته
تحصیل لسواد د تحصیل کابل کانجو کوزه او بر باندې په زرګونو خلق په دغه توګه د نومبر په 18 نیټه د ډیری په ګراوند کې راجمع شوي. غوښتنه ده چې دوی په دغه سیمه کې د پوځي چاونۍ سره کینټ یعنی د پوځ د بندوبست لاندې اوسېدو ته تیار دي. زهره چانو تر کانجو چوک پورې احتجاجي واک وکړو او کانجو کې احتجاجي جلسه جوړ کړه. په ظاهره ته د کانجو سوسایټي تنظیم صدر رحیم شاول چې درې تحصیلونو کانجو کوزا او بره باندې چې پکې 7.5 لک آبادی ده دغه سیمه کې فوزی کې جوړیږي او پکې نخې هم اخودې شوې.
دا به چلای کنټونمنت بورډ با اختیار به هغه سره ای زمونږ دا کورونه دا به مونږ ته بیا په لیز دې یو د 33 سال یو د 60 سال یو د 99 سال کله چې کریمنت ختم شي او هغه صورت کې با دا خو خوخه دا چې دوباره مونږ لرا کوي او که نه را کوي زمونږ په زور نشته. فلحال دې مونږ ته نخې ورته د دغه چوک نه والا د نیموالی پورې 400 فوټ روډ نه لاندې او دغه د سره پورې دا ټوټل کینټ ایریا ده. د دې ایس ایس ایو چې فیصله شوې ده خو هغه فیصله نن دا ده چې د عوام راوتی دي او په یو صورت کې د کینټ ته تیار نه دي.
مظاهره کې شریک د کوزي بانډای نجیب الله وای چې حکومت د پوځي چاونې لپاره وړاندې دوی نه په زرګونو کې نالزمکه لاندې کړې. دې سیمه کې د خلکو د کروندې او د کورونو لږې ځمکې دي. اوس دغه ټوله سیمه د فوج د بندوبست لاندې کولو عمل روان دی ځکه خلق اندېښمن دي.
دلته چې کوم سیستم شروع شو اول د ایرپورټ خبره چلی ده د هغې دپاره بیا د هغې نه وروسته د کینټ ایریا چې کومه خبره چلی ده هغې کې د 2016-17 کې دې کومه معاهده کړې وه د خپل ځمکه زمونږ اغستې ده. اوس نور مونږ کنټرولمنټ بورډ ته یا د هغې څه قسمه اداره چې ده هغې ته مونږ تیار نه یو. کدی بانډریوال چاپېری کدی نور څه کار کوي مونږ ته بالکل جوړ نه یو. زمونږ خپل زرعي ځمکه ده د هغې نه مونږ ته رزق میلاویږي په هغې کې مونږ زندگی تیرو او باغی کی جدی زمون ماشومان دی زمون نوی نسل را روان ده. نو مونږ څه قسمه چې ده کنټرولمنټ بورډ یو انچ زیور کول ته جوړ نه
د کنجو ځای سیاسي مشر او د سوات هوټل اسوسییشن جنرال سیکرټر وکیل احمد په دغه محل مشال ډېر تویل چې د دې سیمې خلک خپل روایت ته کلتوري دي. کچری درې تحصیلونو آبادی خلک د فوز د بندوبست لاندې شول نو خلکو ته به په تګ راتګ روزګار کې لوی مشکلات جوړ شي.
په دې کې بدن نه په مختلفو طریقو باندې دی به کله وای چې دلته ګراوند جوړو ما دلته پارک جوړو ما نه دا به قسمه کچې کوم پاتې ده چې هغه زمنګ دراتون کې نسل لپاره انتهایی کم ده او موږ ته به ډېر غټ تکلیف وي. زمنګ نسل به موږ نه معاف کوي. بلدار چې موږ اریان پدیو چې ته سو پوری د پاکستان تعلق ده نسوات دلته نه بارډر شته. دا بارډر نه د افغانستان سره لګي, دا بارډر نه د هندستان سره لګي او دا بارډر نه د کشمیر سره لګي. نو آیا دې دلته چې په ما پسې چونډي راوړي دلته په کنټرولمنټ بورډ راوړي نو د دې مقصد څه ده؟
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2014 کې په وستا دغه سیمه کې چونډي جوړولو لپاره په زرګونو کې نه لزبکه ورکړې وا او په اوس هغه زمکه لاندې کړې او دیوال متری چا پیره کړی. د سواد ضلع انتظامیه وای چې دغه سره قانون کې ده هم دی چې خواوشه سیمه به د پوس په عملداري کې وي او دغه لپاره ګامونه پورته کیږي. په تازه احتجاج پوزي چارواکو یا ضلع انتظامیه سندي ویلي. نیاز احمد خان, مشال ریډیو, سواد.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی.
د بر جنوبی وزیرستان د مکین سیمه خلکوی ل دریو کلو د شکا بخیل او ظریف خیل نه چې د پوز عملیاتو لوجی د ممکنه عملیاتو لوجی خلکو کړي کړي وي غوی سر لنه نه واپس خپل سیمه ته لیگل کیږي. د خلکو ته تیر میاشته کورنو د پری خودلو ویل شي ځکه چې هغه مال حکومت ویلو چې هلته دوران کارو خلاف پوز عملیات کوي خو د عملیات نه دي شوی. اوس چې حکومت د خلکو د واپس پریکړه کړي ده خلکوی مرسته دي هم ورسره وشي. اشتیاق سید رپورٹ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمه درې کلی دشکا باخیل او ظریف خیل نه د پوځي عملیات د پورا وستل شوی خلک نن خپل کلیو ته واپس راوندي. کډول شوی سمرا کورانی او پکیم حالات کښې پکاډې کول مجبور کړي شوی وي. په داغا براکښې د ماکین سیمه تاجرونی اتحادی مشر ملک ریاض ماسید ویایي
یمیزه الکاشه د ارمی څنګه خوشګوار واقعیا پرشاو یا 25 تاریخ ته د رکلی ته اجتماع مرکه د شکا اباخیل ظریف خیل چې دوه وځي بیا ټینه روکه واښو ورته د ماکلی روې اصلو غمشته یې څلور پنځره ز ټیم روکړای وو. هغه نه بعد چې هغه څلور پنځره ز وته د امیر ورته و چې خو سغاری دې پیرا شو د خلک وپسی یمیز نه په موکا کارنل برګډیر دو منکر شو چې بای یمیز نه چاته ټیم ورکړای دی نه پرشم دا پته لګی چې کلا پر دای په لحاظ کوم اتفاق اتحادی وسوته ټول مشر ټول 35 تاریخ باندې چکیما جرګا په ماکین مارکیټ باندې وشوله. هغه په اتفاق په واجب باندې نن داینه 18 تاریخ ته مشتا یې د اعلان وکړ چې په 18 وبسکایي مس په 18 تاریخ مشپل یته موجود یو ټول خار الحمدلله موجود دی او د وبسه د پورا ډیر کلی مولا ژل چپوتی دي. خاندانی نه ټوټل د حکومت په لیست باندې 211 خاندانی نه وروتلې پاشه په اول فرصت شه یو پیکج وچه پاشه تانبی صفوم وغیرہ سامان ور سره په دوم نمبر شه 30000 په چیک ورته ملاو شه.
د ماکین سیمه وکړول وروي چې خپل کلی ته د واپس تاک په وخت د کوم مشکلات سره مخامخ شوی دی.
نوم شریف ته وروته یو ستین کې وروته د برا پترا په بغا سره وروته بیا د شکینه روکا شکینه هډر ځانل شکینه دي مصیبته په خوش خال سیرو سی پیسې لا غوي چارې نه بشي مز دل تعالی شکیر شان ور کوي لاس تاس کیلو بزر اس کیلو سکرو د حال کی ور دی. دا هر وخت خلی زره مشوره او خلی حل شو په تقریبا مده په مصیبات په سره شه دای په پرشانی شه دای مو خال ته بنیا دي تقریبا د پیغه تقریبا ورته د لارګه تقریبا ګاډي مونږ نه شته دغه سی ګلوړي ضرور پخوړه.
مشال ریډیو چې د ماکین سیمه کډول شوی خلک مشکل لات په باراکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
مکین کې چې کوم خلک بیولای وو بیا د مخکې په 20 تاریخ باندې زه خپل هر غلای وو او په میز جرګه هم وشوله. نو هغه میز ام پی ایس ایس او ورسره ایکس سنټر چې کوم دی سرشاه او د اپر وزیرستان مشرون چې څره د سیاسي خلته د دې په تاون سره نو هغه نن سرته سره ورسېدله. هغه کلیون 200 پلس کورینا دی چا واپس کیږي په دغه د یو مستر دریمې دغه چکی ولا چې د دې تحقیق کراش چک مل شوی دی د مخکې د پر کېدل چې دغه کرپشن نه وشي هغه د خپل کون تعریفې لوري شي خو چې میز پذر دي کې یو ولاته پنکینه هنشته دا یو بیش خلک د کونټي سره بلاد هم دا یا سړی کون نشته دا نو د میزو تیرا پیرا کوشش وی چې دا د میز ورته کنورټ کی یا ایزی پیسې ته ارزونه طریقه ته چې خپل چکی م حق درای وي اته خپل پیسې مل شي نو ان شاء الله مش پرته کې د تنظیم یا سره چې څوره پاسیبل طریقه وي میزو حل ورته روبوسی
د ماکین سیمه اوسې دین کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمه کارډول شوی خلک سره مالی مرسته کې اسونتیاوي ورکول دي پورا د زر بډواندی ګامونه پورته کی اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتي خونې مشران وایي چې په تیرو دو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارت کې د پام وړ کمی راغلی دی. دوی وایي د تجارت د کمیدو یو علت ښایي دا وي چې د پاکستان حکومت په 2023 کال کې پر افغان ترانزیت او سوداګرۍ سخت بندیزونه ولګول او پالیسي یې سخته کړه. دوی وایي که حالات همداسې روان وي دا لږ ډیر تجارت چې روان دی دا به هم په ټپه ودرېږي. له کراچۍ نیاز علي خان رپورټ لري.
د پاکستان افغانستان ګډي سوداګرۍ خونی پاک افغان جوائنټ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری مشر جنید اسماعیل ماګډا د جنوري په 18 مشال لیډیو ته ویلي چې دروان مالی کال په لومړی 15 میاشتو کې د افغان ترانزیت سوداګرۍ په درآمداتو کې 9.8% کمواله راغلې دي. دی وایي مونږ یعنی پاکستان د افغانستان ترانزیت سوداګرۍ ودرولې ده. بیا مونږ افغانستان ته چې کومي سوداګانی لیکو هغه رقم شوی د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته سوداګري اغزمن شوی ده او دا ځکه چې پاکستان د افغانستان ترانزیت سوداګري په ځنو شایانو بندیزونه او په ګڼو یې ټیکسونه لګولې دي. جنید اسماعیل ماګډا پوینا د 2023 کال د جولای څخه تر نومبر پورې د افغان ترانزیت سوداګري حجم 2.3 کروڑ او 3.8 لک ډالر وو. په داسې حال کې چې په مالی کال 2023 او 2023 کې دا سوداګري شاوخوا 9.9 کروڑ او 50 لک ډالر وو. جنید اسماعیل ماګډا پوینا ک پاکستان حکومت د افغان ترانزیت سوداګري لپاره خپل سختې پالیسۍ په ځای وساتلې نو پاتې شاوخوا 40% افغان ترانزیت سوداګري به هم ودرېږي. په پېښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری مرستیال مشر او پاکستان افغانستان ګډې سوداګرۍ خونې پخوانی مشر شاهد حسین وایي د زیاتو ټیکسونو او لګښت له کبله اوس افغان ترانزیت سوداګري د ایران د چابهار او نورو بندرونو د لارې کیږي.
دواړو حکومتونو په وخت سره په دې کې ناسته و نه کړه او د دې حل رونق کلو تر نن پورې دې سره سره پاکستان حکومت چې کوم انشورنس ګارنټي په افغان ترانزیت ټریډ وانو هغه لګه نوره سخت کړه چې هغه کې بینک ګارنټي راغله بیا په کې 10% ټیکس داخل شو په افغان ترانزیت ټریډ باندې. دغه اصل علتونه وو چې افغان تاجر دا د پاکستان د لارې ترانزیت ټریډ واره نه کوي. کاسټ ډېر زیات اوچت کی قیمته تمامیږي نو افغان ترانزیت ټریډ زیات چې کوم برخه ده هغه بندر عباس او چابهار ته انتقال شو هغه مجبور شو افغان تاجر چې په هغه لار راوړي.
شاهد حسین زیاتوی چې افغان ترانزیت سوداګری پاکستان للارې د بندیزونو کموالی لکبله د سوداګرو سره پاکستان کې شاوخوا 50,000 کورنۍ هم بیروزګار شوې دي.
افغان ترانزیت ریټ چې کم دی دا مشکلاتو سره مخ دی او افغان تاجر ته هم ډیر زیات نقصان دی. ورسره وسره د پاکستان حکومت ته چې کومه مالیت لا نو هغه د 2 اربو نه 2 اربو ته راغلې ده او ورسره د پاکستان د کراچۍ نوالا تر چمن سرحد پورې تورخم سرحد باندې او په غلام خان سرحد باندې 50,000 کورنۍ بیاغي په دې روزګار سره بوخت د افغان ترانزیت ریټ کې هغه هم بیکاره شوې دي.
د پاکستان د لارې افغان ترانزیت سوداګري په داسې حال کې رقم شوې ده چې پاکستان حکومت د 2023 کال په اکتوبر کې له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ په معاهده کې بدلون وکړو او د افغان سوداګرو په درآمداتو مالونه یې 10% فیس ترڅنګ د ځنی توکو په لیږلو یې بندیز ولګوه. هغه مهال د پاکستان حکومت دریز درلیدو چې د افغانستان په نوم داسې شیان هم راغوښتل کیږي چې افغانستان ته اړتیا نه وي او بیا پاکستان ته قاچاق کیږي. بلخوا په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي افغانستان ته د پاکستان د لارې سوداګري ارزانه پریوزي او افغانستان ته چې د منځنی اسیا او نورو هیوادونو د لارو کومي سوداګانی راځي پر هغې لګښت زیات راځي نو اثر یې د افغانستان په اولس د ګرانۍ په صورت کې راځي.
افغانستان چې د پاکستان په لارې کم تجارت کم کنټینر چې راغوړي د مختلف ملکونو نه، نو دا چې کم روټ ته دا ورته ارزانم پریوز د دې په مقابل کې کده ایران په لار د چابار یا د نور بندرګاو یا د سنټرل ایشیا زمینی لارو نه چې کم سامانونه راځي کم د ضرورت هغه ګران پریوزي او داغه لارې چې دینو هغه شانت بیا جوړې نه دی پاره کې مشکلات دي. نو ګران امپورټ مطلب دا دی چې ګران دا شیزونه ګران پریوزي، نو دا یو لحاظ سره د افغانستان اقتصاد تم چې دینو دی کې نقصان دی او دا هغه خلکو تم.
پاکستان او افغانستان په کال 1915 کې د ترانزیټي سوداګرۍ تړون لاسلیک کړی وو چې افغانستان ته د پاکستانی بندرونو د لارې نړیوال بازارونو ته د لاسرسي اجازه ورکړي. په 2013 کال کې د افغانستان پاکستان ترانزیټي سوداګرۍ تړون لاسلیک شو چې مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پراخول او اسانتیاوي برابرولو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا.
پرون په خیبر پختونخوا اسمبلی کې حکومتي او اپوزیشن غړو د عدالت لخوا عمران خان ته د سزا ورکولو په موضوع تود بحث وکړ. د پی ټی آی غړو وینا وه چې عمران خان د سیاسي انتقام ښکار شوی او عدالتونو د اسټابلیشمنت په خوله دا پریکړه کړې ده. خو بل پلو د نورو ګوندونو غړو بیا وینا وه چې د تحریک انصاف غړي دي د عدالت د پریکړې احترام وکړي او که اعتراض لري نو د احتساب عدالت پریکړه دې په لوړو عدالتونو کې چیلنج کړي. غلام غوث اسمبلی ته ورغلی او دا رپورټ رسولی.
بار ملکونه دی یورپ ته وخت ته دوبه دی خو خدا انډستریان هیل ته کوله پیسری دل تک دا څنګه مون څنګه مونو.
خیبر پختونخوا سملای کی دا تود بحث د هغی رستو تر سره شو چې د جنوري په 18 په القادر ترست قضیه کی د اسلام آباد یو احتساب عدالت په خوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 14 کلونو د بند سزا او د هغه میرمنی بشرا بیبی ته د وو کلونو د بند سزا واوروله. د پښتونخوا حکومتي غړو د اسمبلی غونډې ته په خپل ویناو کې تور پوری کړو چې د احتساب عدالت دغه فیصله په انصاف نه بلکې په سیاسي انتقام مبني ده او دوی ته دا د منلو وړ نه ده. صوبایي وزیر فضل حکیم په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
چې نن زموږ په عمل کې آئین نشته، خپل خواهش مطابق فیصلې دي چې سجره غواړي صحیح نفس غواړي داغه مطابق هغه خپل قلم استعمالای خپل ټوپک استعمالای خپل طاقت استعمالای.
حکومتي غړي عبدالسلام افریدی تور پوری کړو چې تر دې وړاندې هم د عدلیه د لارې د پاکستان پوزي استابلیشمنت د پاکستان په سیاست کې لاسوهنه کړې ده.
یې په لیدو په فیصله سره نه یایم
دا لومړی فیصله داسي نه دراغلی. تر دې وړاندې هم د عدالت د لارې دوی ذوالفقار علي بوټو وجلې وو او پوځي حکومتونو ته تحفظ هم ورکړی وو. خود حزب اختلاف غړو بیا د اسمبلی غونډې ته په خپل ویناګانو کې په پاکستان تحریک انصاف او د یاد ګوند په تیرو وختونو کې د اسټابلیشمنت سره په نږدې اړیکو او د نورو ګوندونو په ضد د احتساب د عدالتونو د کارولو په سر نیوکه وکړي. د حزب اختلاف غړي احمد کونډي په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل دا هم هغه احتساب عدالتونه دي. هغه وخت چې به مونږ د دې د اصلاح کولو خبره کوله نو دوی به ویل دا غلدي او د دوی احتساب به دا عدالتونه او پوځي عدالتونه کوي او هم په دغه کې دوی اوس په خپل انختی دي.
تو یہ کہتے تھے یہ تو لٹیرے ہیں، ان لٹیروں کا حساب یہی عدالتیں اور ملٹری کورٹ کریں گی جس میں آج آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں.
د حزب اختلاف زینو غړ وویل چې پاکستان تحریک انصاف ته عدالتي لار پرانستلې پرته ده او دوی دې د احتجاجونو او شور زوک کولو په زیاده معاملہ په اعلی عدلیه کې چیلنج کړي. د اسمبلی د حزب اختلاف غړي لطف الرحمن په دغه اړه د خپلو سرګندونو وروستو له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
دوی فیصله دراله خو قانوني هغه د دوی ته حق حاصل ده چې دوی وايي کورټ تم جیو سپریم کورټ تم تلای شي. موږ صرف جمعیت علماء اسلام دا موقف ده چې مشکل هم یو کارکون د کومه پارټي هم وي او کلیډر وي موږ دا وایو چې هغه د جیلونو ته نه جی، یعنی جیلونو کې دینه بند کړي، دغ صورت کې چې هغه تاثر دارا جی چې شاید چې به انتقام اخیستلی شي نو دا ټیک نه ده.
په اسمبلی کې د پخوانی وزیر اعظم د دې معاملې په اړه د تود بحث ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف پلویانو او سیاستوالو تیره ورځ د اسمبلی نه بهر د احتساب عدالت د فیصلې په ضد یو احتجاجي مظاهره هم وکړه.
دا مشال رادیو ده.
ردونکو د دې خبرې غړې نیمای برخه تر رسیدلې نو رپورټونه روسته او سپام کړی د خبر نو لاندېست. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په کورما کې د ممکنه پوځي عملیاتو لکابله د بیکوره کېدونکو خلکو لپاره کیمپونه جوړوي. د صوبایي حکومت لخوا پرون په خبره شوې لامه کې ویل شوی چې دا کیمپونه به د ټلو هنګو په سیمو کې لګول کیږي. بل پلو په سیمه کې سنی مشرانو د ممکنه پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی او دا یو اړخیز کام بل دی. د بر جنوبی وزیرستان انتظامی د مکین له دریو کلونو د ممکنه عملیاتو لوجه نور سیمو ته کډه شوی خلک سرلنن خپل سیمو ته لیک ډول پیل کړی دی. دا درې کلی د شکه باخیل او ظریف خیل نومیږي. حکومت په تیر دسمبر میاشت کې دوی ته د خپل کورنو د پریخودلو امر کړو. په کوز جنوبی وزیرستان کې افغانستان سره د انګور اډي ترانزټي لار د تجارت لپاره پرانستل شوې ده. دا لار له شاوخوا 1400 رئیس یالته روان پرلت لوجه بند شوی و. د خیبر پختونخوا په سواد کې د پوزي کینټ جوړېدو خلاف ځای خلکو پرون مظاهره وکړه. د سواد تقبل تحصیل په کانجو کې پرون د سیمې په زرګونو کسانو د لاریون او احتجاجي مظاهره پر وخت ویل په هیڅ ډول ورته هلته د پوزي کینټ جوړېدل د قبلولو وړ نه دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي. د ایران په مرکز تهران کې د سپریم کورټ دوه قاضیان په ډز وژل شوی او یو بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضا ویب سایټ میزان راپور ورکړی چې بریټکاون کې نن د سترې محکمې مخې ته لدی قاضیانو سره د ډز وروسته خپل ځان هم وژل. ترنو اوریدونکو د خبرونه دویم برخې تر ورسېدو اوس هم یو بل رپورت. نن په تهران کې پرنا ورځ د ایران د سترې محکمې دوه جګپوړي قاضیان وژل شول. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسولیت په غاړه نه اخیسته او د بریدګر هویت لا څرګند شوی نه دی. د وژل شو قاضیانو په اړه ویل شوی چې د سیاسي بندیانو دوسیې تعقیبولې. اسمت سروان رپورت لري.
د ایران د سترې محکمې مشهور قاضیان محمد مقیسه او علی رازینی د شنبه په سهار په تهران کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شول. د دې پیښې لخبریدو څو شیبي وروسته د ایران د قضایي قوې رسنیز مرکز اعلان وکاو چې سهار یو نفوذي وسلوال په یو پلان شوي اقدام کې د سترې محکمې دوه قاضیان ووژل. د قضایي قوې په بیان کې راغلي د لومړنۍ یو څېړونکو لمخي حمله کوونکې نه په ستره محکمه کې کومه دوسیه لرله او نه هم د محکمې د مراجعینو لړلې سخو. د راپورونو لمخي بریدګر وروسته له هغې چې د ستره محکمې په قاضیانو ډزې وکړي سم دستي ځان وباشه. په همدې حال کې رکنا خبري آژانس د بریدګر په اړه وویل یو نفوذي خدمت کوونکی د محافظ د وسلې په کارولو دا کار کړی. محافظ په چاړه ټپی کړی او د وسلې په وسیله دا تیرور ترسره کړی دی. د مهر خبری آژانس هم راپور ورکړی چې د مقیسه او رازینی د وژل کېدو ترڅنګ په دې برید کې قاضي میری ټپی شوی دی. د دې آژانس پر اساس بریدګر له ډزو وروسته ځان په خپله وژلی دی. النا خبری آژانس راپور ورکړی چې د سترې محکمې ودانۍ تخلیه شوې او د یو نظامی قومندان په وینا د دې پیښې په ترڅ کې په ستره محکمه کې د عدلي ماڼۍ څو کارکوونکي د څارنوال په امر نیول شوي دي. فارس خبری آژانس هم ویلي چې په دې ډزو کې یو محافظ ټپي شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. محمد مقیسه د سترې محکمې له هغو قاضیانو څخه و چې د سیاسي بندیانو په ځانګړي ډول د شنه غورځنګ د پلویانو د محاکمې مسؤلیت په غاړه درلود چې د ایران د 1400 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نیول شوی و. پر مقیسه د بشري حقونو د سرغړونې له امله د اروپایي ټولنې او متحده ایالاتونو له لوري بندیزونه لګول شوي و. د ایران د زندانونو د اطلس د وی پانی د راپور لمخي قاضي مقیسه یوازې په تیرو څو کلونو کې په 315 دشتو سیو کې 1653 کال د زندان حکم نه صادر کړیو. علي رازيني د ستري محکمې د 14 څنګه مشر وو او د 1308 کال د اعدامونو په محاکمو کې وندل لرله. هغه ل 1308 څخه تر 1308 پورې د تهران د انقلاب څارنوال او د قضا په بیلابیلو لوړو څوکیو کې پاتې شوی وو. رازيني په 1308 کال کې هم د وی بمی حمله په ترڅ کې ټپي شوی وو، خو له هغه پیښې ژوندې ووت.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د امریکا نړیواله پرختیایي اداره یا یو ایس ای ڈی وای د روان کال تر مارچ میاشتې به نږدې 15 میلیون افغانان د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له شدیدې کچې سره مخ وي. دغه ادارې په یو تازه راپور کې اندېښنې په څرګندولو بیړنیو بشري مرستو ته د افغانانو د اړمنېدو لاملونه، بېوزلۍ، طبیعي پیښې، بیکاری، وچکالی، اقتصادي بې ثباتي، د خوړلو لوړې بیې، د ژوند محدود فرصتونه، د پیسو کموالی او د کډوالو ډله ییز راستنېدل بلل دي. بل خو شمیر بېوزله افغانان هم وایي د درې وختونو کافي خواړه نه لري او ګڼې اقتصادي او بشري ستونزې د دوی ګڼو اقتصادي او بشري ستونزو سره دوی لاس او ګریوان دي او همدارنګه د دوی کورنۍ هم له دې رنځه کړي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې یوسیټ په افغانستان کې د خوړونو خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې او اټکل یې کړی چې د روان 2025 کال تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې به 14 میلیونه او 800 هزاره افغانان د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ وي. دغې ادارې پرونجمه د جنوري په 18 په یو ومخیز راپور کې ویلي د دغه شمیر افغانانو چې د هیواد د نفوس له 1.5 سلنه څخه ډیره برخه جوړوي، په ټکو یې د خوړو د نه خوندیتوب د طبقه بندۍ یعنی آی پی سی د راپور له مخې د تیر 2040 کال له نومبر نه د روان 2025 کال تر مارچ میاشت پورې به کافي خوړو ته لاسرسی ونه لري. دا اداره زیاتوي له دې ډلې به 3.1 میلیونه خلک د خوړو بیړنیو شرایطو یا آی پی سی 4 سره مخ وي. د راپور په ټکو د خوړو له نه خوندیتوب سره د مخامخ افغانانو سګنای شمیر د تیر 2040 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي، ځکه په خبره په تیر 2040 کال په اکتوبر او دسمبر میاشتو کې د شمیر 1.6 میلیونه خلکو ته رسید. یوسیټ په خپل راپور کې په افغانستان کې بیړنۍ بشري مرستو ته د افغانانو د لوړې کچې لاملونه ګڼې اقتصادي ننګونې، بېوزلي، پرله پسې طبیعي پیښې، وچکالۍ، د روان زمي سوړ موسم کې د خوراکي توکو لوړې بیې، د ژوندانه محدود فرصتونه، په هیواد کې د نغدو پیسو کمښت او له تیر یو کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ډلې زی راستنېدنې بللې دي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان د نن یو شمیر بیوازلې کورنۍ هم له بد بشري وضعیت سره ټکوي او وایي چې بیړنۍ بشري مرستو ته اړمن دي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي او د ویل اسکسیز کورنۍ سرپرست ارباب ازادي رادیو ته وویل
د 500 افغاني خوراله کپره به شي شي او چې لګي بوره لګي شي لګي اوره غریبی را خدای چې مجبور و ته شی او ګلا څنګه ډیر تنگ دی او په دې وایم د بچو کار نشي درې ټیمه درې ټیمه خواړه موږ نه درو ودا که په کار شي ودا څه چې ډیر مشکلات
د کونړ ولایت وی بی وزلې تولس کلنې نازی بیا ازادي رادیو ته وویل
سر مشه او چې هم را کنه رښتا یو مشور نوم نشتا یو هم غوړ چې نړیوال کم بستر سره وکړه وړه بورا اوسنی چې او ټول سینګ را خلاص نه را کړو دوړو شم را کړنو.
د فنان داسې وخت بعد په شری وضعیت خبره کوي چې د متحده ایالاتو پراختیايي ادارې یوسیټ هم په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې روان 2025 کال کې به 22 میلیونه 900 هزار افغانان چې د د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړمن وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بې ثباتي زیاته سوه چې له امله یې پر افغانستان د تیر په شان د نړیوالو مرستې کمې، بیکاري او بېوزلي زیاته سوه چې له دې سره د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې سوي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
وسم یو بل رپورت یو سروي خی چې پاکستان کې د سیګریټ سکلو لوجې د مرګونو کچا په ټوله جنوبي اسیا کې لوړه ده. دغه سروي د ګل پاکستان ادارې لخوا شوې ده او په دې کې ویل شوی چې خلک ډیر زیات سیګریټس کې په دغه هواد کې، بلخوا ډاکټرانو وایي چې سیګریټ د کینسر او نورو یو شمیر ناروغیو سبب کیږي چې په نتیجه کې یو انسان مړ کېدې هم شي. زموږ خبريال شبیر احمد جان په دې اړه یو تفصیلي رپورت جوړ کړی، راځي چې وایو.
د ګیل سروې پاکستان تر مخه تیر کال 2023 کې ایو رپورت او شمیرخ پور کړی دی چې په پاکستان کې په یو لکو کې تقریبا لسکم سل کسان د سیګریټو د سخولو لوجې مري، د سموکینګ لوجې. او دا شرح دی خای چې یو نوی اشاریه یو ده او دا په سویلی ایشیا یا په ساوت ایشیا کې د ټولو نه زیاته شرح ده. دوی وایي چې په سویلی ایشیا کې ایوریج، یعنی د ټولو هیوادونو په یو ځای مجموعي شرح، هغه شوخه 8% ده. دا دغه نه هم گوانڈی ہے ودن کے دا اویا دو یا فیصد دا، خو پاکستان کے یو نوی اشاریہ یو فیصد ڈیرا زیادہ تھا. حاصل میں کڑی دی چکم خلق سگریٹس کی آگی سر خبر کو
مہربانی شاردا شاہ خبر کو مو ترکوم پورے چرے سگریٹ تعلق تے ونما تقریباً شپے تو کارو نہ زیادہ عمر دے پنا ہم جمعات کے زوما چ دا نہ من سگریٹ شروع کڑی دی او ترو سے پورے سگریٹس کو ترکوم پورے چ وجہ دن ودی س خاص وجہ نشتا دا اکثر سوسائٹی پر تعلق لري چ پکم عمر کے کم خلق
شروع
کر چمنگ تا بڑے یو قسم ہیرو برا تخکارے دل یو قسم ڈیرا مذہب ہے کولا نو اول دا سے یو کشمشا گشت یو بیا چتا یو سگریٹس کلو بیا دوس کلو بیا داغے نہ پس ہم خاچ کالج مالج تے شنو داغے نہ پس بیا ریگولر شروع
اخر پختن کم جا سب دغا ڈاکٹران ہم وچ خشین رتا سو پخپل خبر کو می چ خشین ری مرگون تے ہم کی گی ریسرچ مطابق نو تاس تے نقصان تاس گنا چتا دا سے محسوس کڑ
ما تا اکثر لکا چکل ٹوخیو لگی یا چکل د سینما سره راته پیدا شي نو چې نور خلک په یو میش کې ټیکېږي نو زه په سلور میش ته ټیکېږم.
اوس ودا سمګری په سیګر زور چې هغه سیګریټ ډیر مودا یا تیر وختونو کې سکلي ابي پر خو دی د دې ځانونو د وجه نقصانونو د وجه یا سبل صدا سره وجه چې هغه شور ولې کړ به پر خو دی ولې. یا ملګری مو سره ویلو شو دی شفیع صاحب، شفیع صاحب سره زما خبرو شو په خپل پنجګلو به مکه هغه و چې ما تر ډیر وخت سکلي دی بیا مې پر خو دی زینه جوړ کړم.
زمانوم شفیع لاره
عمر د سومر د سومر عمر د سیګریټس کلی دی
عمر مې اوس 50 سال دی اور د نمخ کې ما تقریبا یو 20 سال به سیګریټس کلی یو ډبې به مې دروازه برابر خو بیا نقصان اداره ک چې سینې مې خراب شو، سا مې خراب شو، نو بیا ډیر لوی تکلیف ورته بیا علاجونه ملاجونه نو هغه سره بیا رو رو هغه نه بس قلار شو مې پرې هو دل
او د شورو کول چې نغه سوجه
ما خول داسې وجره کې بناس ول کانو بس کل بس یو کشنی به منګلم را کرو رو 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 بس دا غې نه قصر وګدښو
دا ډیر خلک وچره دې پر خودل بیا ګران یو ډیره مسلې تاسو پرې خدمت نو سماسوسوي تکلیف یا داسې چرلم کیږي چې سوکس کی دغه
تاسو نه 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 اوس خرابه ډیر بدلېږي هغه غلوګیم چې سوکس کی او سره خوا کې ډیر بدلېږي تری خرابه نه لګي
ته دې خبره تاسو ور دې دوی پر خود دې ځکهونکو ځوانانو خبرونه کړو خلبتا د دغه ځکهونکو مې استاد سیغه په پونتون کې عبدالولي خان پونتون کې خونه کوي پروفیسور دې هغه سره خبره کو چې ځوانانو دې سیګریټ سکولو یا سموکینګ تسینګ ګوري یا د فیشن یې مجبورې دي یا سنور سره سبب دي
ډېر مننه زمانو منستکر دي او ز عبدالولي خان یونیورسيټي مردان جرنالیزم څنګه کې بڑو ته سبق خایم د دې اصل وجہ ودری کی دي شي نمبر 1 خبره د ګلیمر دنیا د خلک یو سیز نه انسپایر شي نو هغه شان سیز نه بیا کوي بعضی نو مخ د دې اشتهاراتو کې ډېر زیات اثر وی
ها پرمن اوردن کو اوس د دې ملکري خبر تاسو ور دي اوس اوس یو طبي ماهر مونږ هڅه کو لنګز پلمونالوجست ورته وای دا غینه پښتنه کو چیر دا سومره خطرناک دي د صحت لپاره بیا دینه د مړینې شر حواله سیوا ده نو راځي چې دا غینه پښتنه ورو ډاکټر صاحب
سیګریټ دوه قسمه نقصان شه ده هغه کوي یو خدا دې چې لکه سړی ډایریکټس کی ناغه ته اکټیو سموکینګ وای یو چې ده هغه دې چې ته سکی تاثیر په خوښه کې کسان ناشتي نه هغه ایستا د پیپړونو راوتلې اضافي چې کوم هوا د چا غ مزید غندوي د سیګریټو نم نو هغه هم راکاږي کته سو ګاډي کې ناشتي او بلکاس اسکی کته سو یو محفل کې ناشتي او بلکاس اسکی نو تاسو ته موږ سیم یو شانت نقصان کیږي اوس خبره ده چې مرګونه ولې دینه کیږي نو زمونږ چې د مطلب مالی حالت او هغه شونه داسې نه دي چې موږ بیا د خپل صحت خیال ساتو زمونږ خوراکونه هم هغه شان نه دي کوم مثلا د دې سره خلک اکسرسایز کوي خو خوراک کوي نو د هغوی په نسبت د هغه خلکو چې ترکی وزیر ملکونه دي چې نه خوراک ټیک ته نه بیلانس ډایټ ته نه چې کم دی ورزش شته نو دوی ته نقصان زیات دي د ذهني تناو زیاتې دل او د یو یو چې کم اعظم تاسو ته یاد کړه کې نه دا ګردي د اډوکی دی پټي دي د دې ټیم سره په خرابې دو سره د ژوند چې کم دورانیه د غره کم شي
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال رادیو اوري خبري غړې درته څنګه نجيب عامر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت د خزاني صوبای مشیر مزامل اسلام تیر ورځ د تورخم دوره کړې ولته د نو تعمیراتو منصوبو لیدنه کړې ده هغه ځکه تکړې چې پر دغه منصوبو او په درو میاشتو کې کار سرته ورسیږي د چارواکو په وینا په دغه منصوبه کې پر مختللي ټرمینلې پراخ سرکونه ول پاکستان افغانستان ته د ماړونکو گاډو لپاره نوې لارې او د مسافرو لپاره د امیګریشن کاونټر شامل دي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال فرحات شینوار راکوي
د خبر انتظامی چارواکو د خزانه مشیر مزمل اسلم ته ویل چې دا منصوبه به سکهال پر روانو دریو میاشتو کې فعال کړل شي او د سره به بیا پاکستان هر ورځ د شپږ سوه مال وړونکو گاډو پر ځای خوښه 2000 گاډي افغانستان ته اوړي او ټرافیکي ستونزې به ورسره راکم شي سوداګر او ترانسپورټران وایي چې په تورخم صفري نقطه کې د تنګ سړک انتظامی ګډوډۍ او زیات ټرافیک لامل دوه اړخیز تجارت باندې اثر پرېوځي او مسافرو ته هم پرې په تګ راتګ کې ډېر کل جوړ شوی د ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله شنواری مشال ریډیو ته ویل چې په دې منصوبه کار زر سرته ورسول شي نو په دې کې به نوې سکینر ولګي او دوړخیز تجارت پور سره زیات او تیز شي
د دې منصوبې فعالې دو سر په ټرمینل کې د سکینر تعداد هم زیات شي او دې سره په پاکستان او افغانستان امپورټ ایکسپورټ ګاډو تعداد 1800 ته ورسی په 0.1 باندې د بارډر کراسینګ عمل شوی دا دومره سلو دی چې کوم گاڑی کسٹم نه کلیئر شي هغه دوه دوه درې درې ورځې گیټ پاس ورسره وي خو دوی بارډر کراس نه کا.
همدارنګ په تورخم کې یو بل سوداګر نجیب خان هم دا غوښتنه وکړه چې په کار دا په دې منصوبه زر کار سرته ورسول شي نو دې سره به تر ډېر حد پورې سهولتونه پیدا شي.
په امپورټ او په اکسپورټ کې هم د دغه پارکینګ د وجې نه دا مشکلات رامنځته شوي دي چې تورخام کې داسې ځای نشته دی چې هغوی ګاډي په منظمه طریقې سره ودرېږي. که چېرته دا ټرمینل زر تر زره سرته ورسېد سکیننګ دی یا د کسٹم چې کوم اداره ده هغه هر څه اکټیویټیز به ډېر په اسانه طریقې سره ترسره کیږي. د مسافرو لپاره په تورخام کې هیڅ قسمه داسې سهولت نشته دی نه هغوی لپاره سر د سوري ځای شته نه د ناستي ځای شته په سرکونو باندې ولاړ دي چې دې سره د ټریفیک ته هم مشکلات دي.
د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستکس سیل چارواکي وایي چې په دې منصوبه کې جدید ټرمینل راهداري لوی سرکونه د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټرې شامل دي او دا منصوبه د پاکستان کسٹم ادارې او ایشین ډیولپمنټ بینک په مالی مرسته جوړیږي او خواوشا 14 بلین روپۍ خرچه پرې وشوا. د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستکس سیل چارواکي وایي چې دې منصوبې سره به نه یوازې افغانستان بلکې منځنۍ اسیا ته هم پرې تجارت شروع شي او ډېرې ګټې به راوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسه.
دا مشال رادیو د پپی خبر کې د افغان کډوال والی شورا د پاکستان حکومت غوښتنه کړې ده چې په هغه هیواد کې د میشتو بیا اسناد کډوال لپاره د هم قانوني اسناد جوړ کړي او دغه په زور د ستنېدو مخه دی ونیسي. بل خو د قانوني چارو پوهان هم وایي چې د افغان کډوالو له پاکستان په زور ایستل غیر قانوني عمل دی. دا تر هغه وروسته ده چې د 2023 کال په اکتوبر کې د پاکستان د هغه وخت لنډمهاله حکومت بیا اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1.5 په خپل خوښه د وټلو ویلی خو لاغي ورسته بیا دغه پریکړه زندول شوی و. اوس تازه پاکستان یو وار بیا د افغان کډوالو د وستلو بهیر پیل کړی دی چې ورسره په پیښور او نورو سیمو کې اوسیدونکو افغان کډوال اندېښمن شوی دی. غلام غوث په ریپورت لري.
په پیښور کې د افغان کډوالو د عالی شورا مشر بریالي میاخیل د جنوري په 14مه ویل اسناد نه لرونکي افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته نه دی روان، بلکې په دوی د فشار لوجې دوی په جبري توګه د پاکستان نه افغانستان ته لیږدول کیږي.
دا موږ بار بار ویلې تاسې مهاجر د سیاست نه لري وساتي، مهاجر او تجارت زمونږ استاد شه دا د سیاست سره مو خپل کوي. په دې موسم کې مقدم د تللو هیڅ دغه نشته دی چې رادن څنګه لري او چې سره پاسي یو جبري او وس یا خزي او بچي په کور کې پاتې شي هغه تیواړی نه هغه به مجبوری ده. دلته په پښتونخوا کې لا به موږ اوسه گزاره کیږي. خوشلام آباد کې حالت ډیر زیات خراب دی.
بریالي میاخیل زیاته کړه په کار د حکومت د کډوالو په زور د وباسلو په ځای د دوی د راجستر کولو لپاره تنظیمات وکړي.
دا کوم چې تاسو قانوني ښکاری دا چې راغلی د افغانستان سرحد کراس کړو دی غړه دا هم اوله کې غیر قانوني نو دلته چې رااله تاسو قانوني کړو اوس هغه کوم تاسو غیر قانوني ښکاری دا هم تاسو اختیار کړي.
یاد دی وی چې د پاکستان د داخله او ریاستی امور وزارتونو په اکتوبر 2023 کې د اسناد نه لرونکو بهرنیو وګړو له پاکستان د وباسلو فیصله کړی و. د هغې رستو د سرکاري شمیرو تر مخه د جنوري 2025 پوري له پاکستانه تر اتو لکو پوري اسناد نه لرونکو افغان کډوال له پاکستانه واپس افغانستان ته لیږدول شوې دي. په 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته شپږ لکه نور افغان کډوال په بیلابیلو لارو پاکستان ته راغلي وو، او ځینې اسناد نه لرونکي افغان کډوال د وړاندې نه په پاکستان کې اوسېدل. په دوی کې د افغان هنرمندانو په شمول ځینو افغانانو په عدالتونو کې د جبري وستلو په ضد خواستونه هم داخل کړي وو. پېښور های کورټ د جنوري په 10مه د ځینو افغان هنرمندانو په اپیل فیصله هم جاری کړي وه چې حکومت دې دوی په زور له پاکستانه افغانستان ته واپس نه لیږي. په عدالتونو کې د افغان کډوالو د کیسونو ځینې قانون پوهان وایي پاکستان د کډوالو په اړه نړیوالې ضابطې لاسلیک کړي دي، او د هغې په رڼا کې په زور د کډوالو وستل غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی. په پېښور کې وکیل او قانون پوه سیف الله محب کاکا خیل په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي
2021 ته کوم خلک راغلي دي چې کله د ګورنمنت په افغانستان کې ختم شو او طالبان رانل، نو په دې کې زمونږ چې کوم خلک دلته راغلي دي او پناه یې دلته اغوستې ده، نو هغه دین شو په اصل په زور باندې ځکه چې د دې رجسټریشن شوی دی او یو این سی آر سره چې د نو کیس سسپندنګ پراته دي. نو په دې کې د وقار احمد صاحب او د نور چې کوم بینچز دي د اجازه انور صاحب په خپل ججمنټ او د محمد ابراهیم صاحب د هغه په خپل ججمنټ، نو هغوی د پاره چې موږ سره آرډر اغوستو چیرې تر سو پورې چې د یو این سی آر کیس سسپندنګ پراته وي او چې کوم پروسیجر مینشن شوی دی په یو این سی آر قوانین کې انټرنیشنل لا کې چې هغه ټول اگزاسټ نه کی تر هغه پورې دا سوي دلته ریپورت کول نه شي او پاسل نه شي.
خود کډوالو په حق کې د نړیوالو ضابطو او د پاکستان د عدالتونو د ځینو پریکړو سربیره له پاکستانه افغانستان ته د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د لیګلو عمل دوام لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د
مونږه ته دي چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
دا مشال رادیو دا د هم د دې خبرې غړی روسته ریپورت لخوسته. پرون په خوست کې د شیخ زید په نوم د والیبال یو نوې خصوصي جمنازیم ګټه خستې توس پرل شو. د یاد جمنازیم پرانیسته د خبر پښتونخوا د بنو کابل د ویلوبډل ترمنځ د والیبال په سیالي وشو چې ننداري ته سلګونه کسان ورغلي ول. خوستي ورزشکارانو د یاد جمنازیم پر جوړېدو خوخي سرګنده کړو. هله خو دا چې په ولایت کې د ورزش ته هر برخې لپاره د ډول مجهز او اساسي میدانونه باید جوړ شي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورٹ کې
په خوست کې د شیخ زاید په نوم د والیبال یو سرپټه جمنازیوم د یوځای پانګوال لخوا د نږدې 14 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ او د کابل او خیبر پختونخوا د بنو د سیمې د لوبډل ترمنځ د والیبال په سیالۍ پرانستل شو. یاد جالبی او پزرا پور سیالۍ ته چې شاوخوا 2000 نندارچیان راټول شوي ول د کابل دی لوبډل په بریا سر ته ورسیده. د شیخ زاید جمنازیوم مسؤل اسماعیل سالار مشال رادیو ویل
یو معیاري جمنازیوم جوړ کړو انګیزه او هغه مداوه چې د خستول د پورا یو ښه فرصت وي او د غزنه ملي ټیم ته وډ کې ورزل شي ترڅو خستول ځوانان دلته خو ورزل شي. نو پرتلونګ کې ان شاء الله یو په معیارو بربر اکیډمي مو نظر کېدو د فوټبال لپاره جمنازیوم په نظر کېدا.
خوستي ورزشکاران وای په دې ځای کې د والیبال د برخه خېستې دادونه موجود دي. خودوی ته د تمرینونو او زده کړو د مناسب ځایونو د نشتون لکبلې لازم پرمختګ نه دی کړی. یو تن خوستای ورزشکار فیض الله سہیلی وای
نو موږ د دولت نه بیا هم د غوښتنه کوو چې کدار کم ته میدانونه او دوه درې موږ ته نور هم په مرکز کې بازار په زړه کې جوړ شي، نو دا به د خوست لپاره ډېر یو غټه ګټه وي.
د خوست اوسیدونکو وای سپورت د خلکو د جسمانی روغتیا سربېره د وی بلې سیمې د کلتورونو د آشنایۍ
او د ځوانانو د اړیکو په پراختیا کې هم ګټور تمامېږي. د خوست یو اوسیدونکی نوراجان بهیر وایي
دلته ورزش خلک ډیر سره نږدې کړي دي. ورزش کولای شي چې د هیواد په کچه یووالی رامنځته کړي، د ځوانانو ترمنځ تګ راتګ رامنځته کړي. همداشان د کوزي پښتونخوا په دې لوبه کې ګډون دا هم یو مثبت خبر دی. نو ورزش کولای شي چې سیمې سره نږدې کړي، ځوانان سره نږدې کړي، فکرونه سره نږدې کړي.
د کوزي پښتونخوا ورزشکاران وایي کچیر د دواړو لورو اوسیدونکو په ځانګړ ډول ورزشکارانو ته په نږدې لارو یو بل لوري ته د تګ اجازه ورکړل شي، په دې سره به پښتون میشتو سیمو کې سپورت لا ډیر پرمختګ وکړي. د پښتونخوا د بنو اوسیدونکو عرفان ویل
دلته چې دا ګلمحون لاره کولاو شي نو مونږ دلته ډیر لنډ راتلی شو کنه. اوس مونږ تر خم باندې راځو، هغه کې ډیر سات لګي، لکه 11-12 غنټې سات لګي مونږ باندې دلته چې راځو. نو بس یو زمونږ دا هغه چې دا لاره ته کولاو شي.
والیبال په خوست کې هم لسګونو کلونو راهیسې ډیر مینوال او پیاوړي لوبغاړي لري. یاد لوبه نه یوازې په خار خوانځیو او پوهنتونونو کې ترسره کیږي، بلکې والیبال لوبه د دې ولایت په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کلیو او بانډو کې هم ډیره ده او د زرګونو مینوالو په ګډون سترې سترې سیالۍ ترسره کیږي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.